سلامونه اته بجې شوې دا سجرړو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوې کفیل ټاکل شوی دی د خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد اسجرړو ته وکړه هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند اختر را ورسته په کندهار کې دی او د وی ناروغي په سبب استراحت کوي د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او د حقابې تر رسول پورې به مخته ځي مهرابیان د هلمند د اوبو تړون په اړه پرون یو بیان ورکړ افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت د اوبو تړون ترجمند دی او د هغه تړون له مخې ایران خپل اوبه ترلاسه کوي په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ دا مرکزونه کورونیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدمتونو د رسیدو یقیني کولو مسؤلیت لري تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شویو او لګاونډیو هیوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرسته ورته نه رسیږي IOM تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنه شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و د پاکستان حکومت او پوز ویلي دي چې هغه کسان به په پوځي محکمو کې محاکمه شي چې تېره اونۍ د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو او دولتي ملکیتونو حملې کړې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې یو خپلواکه اداره ده وایي چې د ملکیانو باید په هیڅ ډول په پوځي محاکمو کې تحقیقات ونه شي بل لور ته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره یا ISI تورنه کړې ده چې تیره اونۍ د ده ترنیولو وروسته د مظاهرو پر مهال په ډزو او د اور اچولو په پیښو کې لاس درلود عمران خان ادعا کوي چې په دې برخه کې له ده سره شواهد شته یو شمیر ایرانی مظاهرچیان چې دغه هیواد د رهبر علي خامنه ای د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایي قوې لخوا احضار شوي دي دا کسان له جدي تورنو سره مخامخ دي د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر کې لیکلي چې دا کسان تیره فبروري میاشت د یوه فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي او د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې نن د کرکټ د زرغون جام پای لوبه ده دا د 500 ورونو مسابقه د پامیر لیجندز او میوان ډیفندرز لوبډلو ترمنځ د خوص په لوبغالي کې ترسره کیږي په دې ټورنمنټ کې چې نشته درې اونۍ مخکې پیل شو د څلورو ټیمونو ترمنځ 12 مسابقې وشوې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې دا سیالي د راتلونکي آسیایي او نړیوال جام لوبو د چمتووالي په هدف پیل کړي د هرات بسکل ځغلونکو ډله نن له کابل جلال آباد ته ځي دا وکسیزه ډله له هرات په یوه لسو ورځو کې پرون کابل ته ورسیده د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي چې ډېر لوبغاړو د افغانستان د مرکزی سړک ته جوړولو پیغام له ځان سره لیشتاوه او دا یې درېیم ځل دی چې پر دې اوږده لاره سفر کوي د هرات بایسکل ځغلونې دا ډله به له ننګرهار بیرته د هرات په لور ستنه شي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ په دې خبرونه کې طالبانو هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی ایران یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هلمند د اوبو حق دوی نه ترلاسه کوي موضوع مو د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر مایار سره شریکه کړې
تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته وي هغه د ګاونډیانو له کبله دي
د خبرونې لویه برخه مو ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې د سویډن دا سندرخاړي د یوروویژن د سیالۍ اتله شوه په ازادي راډیوي مجله پروګرام کې نور مطالب وړاندې د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته معرفي کوو
د آزادی رادیو خبری ټولګه
طالبان هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی دی خدای منلی چې په موقتی ډول د ملا محمد حسن اخوند په ځای د هغه مرستیال د صدارت چارې مخته وړي د 2020 کال د اگست په 19 چې کله طالبانو کابل ونیو څو نوی وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مرشي نوی سرپرسته کابینه اعلان کړه. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ناروغۍ په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستې او پر خپل ځای د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر معرفي کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره د سې شنبې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
واقعیت امریت کې محترم رئیس الوزرا بعید د قندهار رفته بودن.
اصلي خبره دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې قندهار ته تللی و او لږ څه ناروغ و، نو ځکه یې غوښتل چې د یوې مودې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت یې خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لنډې مودې لپاره دی، بیرته به کابل ته ستون شي. مخکې له دې رسنیو راپور ورکړی چې مولوي عبدالکبیر د طالبانو د مشرتابه لخوا د ریاست الوزرا د سرپرست په توګه ټاکل شوی. مولوي کبیر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دی. د مولوي کبیر د دفتر د مطبوعاتو مشر محمد حسن اقیار افغان رسنیو له هغې ډلې پژواک آژانس ته تایید کړي چې د ملا محمد حسن اخوند د سختې ناروغۍ په سبب مولوي عبدالکبیر د موقت وخت لپاره د ریاست الوزرا کفیل مقرر شوی. رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي کبیر د مقررۍ په اړه د طالبانو د مشرتابه فرمان ټولو وزارتونو ته لیږل شوی. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرسته کابینه اعلان کړه. ملا حسن اخوند چې د طالبانو د بنسټګر او لومړني رهبر ملا محمد عمر اخوند له نږدې ملګرو دی، په غونډه کې کم ښکاره کیږي او اکثر لیدنې د هغه مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام حنفي او ملا عبدالکبیر کولې. ملا حسن اخوند د طالبانو له هغو رهبرانو یادیږي چې تر ډېره یې د خپل رهبر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو تطبیق څاره او په ګڼو مسایلو کې نرمښت ونه خود. د نجونو د تعلیم بندیز، د ښځو د کار بندیز او ګڼ نور محدودونکي اقدامات هغه مسایل وو چې د ملا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت په پوره جدیت تطبیق کړل. مولوي کبیر چې تازه د رئیس الوزرا د کفیل په توګه ټاکل شوی، د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استادیو سره لیدنې کوي. وروسته یې ځل همداسې شنبه هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزوا اوتنبایو سره ولیدل. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې مولوي کبیر له آغلي اوتنبایو سره لیدنه کې د طالبانو سره د نړۍ د تعامل او تفاهم غوښتنه کړې ده. مولوي کبیر د پکتیا اصلي اوسیدونکی دی او د طالبانو په پخوانۍ دوره کې هم د 2001 کال له اپریل تر نومبر پورې صدر اعظم پاتې شوی. دای د طالبانو د لومړي رژیم تر ړنګېدو وروسته د مشرتابه شورا او د مرکچی پلاوي غړی هم پاتې شوی دی.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې ملا محمد حسن اخوند له اختر وروسته کندهار ته تللی او لږ ناروغ دی، نو په خپل ځای مولوي کبیر د موقت وخت په مخه رئیس الوزرا ټاکلی. ملا محمد حسن اخوند تیره جمعه په کندهار کې د قطر د صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په مشرۍ له پلاوي سره کتلی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ایرانی چارواکو ویلي د 1350 لمریز کال د هلمند اوبو تړون ته ژمن دي، خو هغه تړون نه عملي کیږي. طالبان او تر دوی مخکې د جمهوریت د وخت چارواکو د ایران دا ادعا بې بنسټه بللې ده. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان ادعا کوي چې تیر کال له هلمند دوی ته یوازې 20 میلیونه متر مکعب اوبه ورغلي دي. صفي الله سنکزی او نور جزئیات.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابیت رسول پورې به مختزي. مهرابيان د هلمند معاهده په اړه پرون یو بیان ورکړی. هغه ویلي د دې معاهده په اساس د ایران د حقابیت ترلاسه کولو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړی هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژي د وزیر خبرې ایراني رسنیو او د انرژي وزارت سه شنبه وروسته تر هغې خبرې کړې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي همدا یک شنبه په دې اړه د کابینې په ځانګړې ناسته کې خبرې وکړې. ابراهیم رئیسي د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزیرانو ته د کابینې په دې غونډه کې ویلي وو چې له هلمند د ایران حقابه یوه مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. د ایران د انرژي وزیر د سه شنبه پرځ دا ادعا هم کړې چې د طالبانو دولت بشپړ تطبیق ته ژمن دی. اخو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي چې څو واره د حقابې د کمیدو په اړه شکایتونه کړي، د سه شنبه پرځ د ایران د دولتي ټلویزیون خپل دریز بیا تکرار کړ.
میزان آبی که از افغانستان وارد خاک
کومي اوبه چې له افغانستان از موږ خاورې تر رسیدلي له 8 میلیون متر مکعب زیات نه وي. دا اوبه هم څو واره چې په نوبتوار شکل اوبه خوشې شوي مکترا ورسېدي. د اوبو دغه اندازه اندازه له هغه سره زمکه او اسمان فرق لري چې په معاهده کې یادونه شوی.
چیزی که انجام شد.
کاظمی قومی ادعا لري چې د هلمند معاهده په اساس باید دوی ته د کال 800 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. د ایران د انرژي د وزیر علي اکبر مهرابيان د ورستي سرګندونو په تړاو چې طالبانو څه ډول ژمنې ورسره کړې یا ایران د خپلې خابې د ترلاسه کولو لپاره څه ډول سنجول شوي ګامونه اخیستي څه نه دي ویلي، خو مخکې د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت ویاند متی الله عابد رسنیو ته ویلي چې د ایران حقابه تأمین شوې ده.
موږ د 1450 هجري لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقابه ورکړې ده او په آینده کې هم له تړون سره سم د دوی د حقابې ورکولو ته ژمن یو.
د هلمند یا هلمند د اوبو معاهده د 1450 کال په کب میاشت یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوه. په دې معاهده کې راغلي چې افغانستان د ایران حقابې ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارول صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورمال او لوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزی حوزې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 800 میلیون متر مکعب اوبو حقابه لري. حال دا چې په دې وروستیو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوزو اوبه ډېرې کمې شوي. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لوی لامل پرله پسې وچکالی او د کرکېلو لپاره د اوبو کمښت هم یادیږي.
ایرانی چارواکی وای د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او له هلمند د حقابې تر وصوله پورې بل د هڅو په شان شي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د کابینې په ځانګړې ناسته کې ویلي چې له هلمند د ایران حقابه یوه مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. صفی الله سنگزی د اوبو د مدیریت له کارپوه او د پانتون له استاد ډاکټر محمد عاصم مایار څخه په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې آیا د ایرانی چارواکو دغو فشارونو ته به طالبان غاړه کیږدي؟
د ایران حکومت تقریبا هر کال دا ډول یوه هڅه کوي او د هغو په ترڅ کې لوړ پوړو چارواکو ته دنده سپاري څو د هلمند سیند حقابه تعقیب کړي، خو په پای کې دوی ډېر څه نه ترلاسه کوي. یوازې دا کار د دې لپاره کوي تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار په ګاونډیانو ته واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزې ډېرې زیاتې دي هغه د ګاونډیانو له کبله دي. که موږ حقیقت ته وګورو، د هلمند سیند حقابه د ایران 2% نه تر 15% نفوس پورې کسانو ته رسیږي او دا د ټول هیواد هغه اساسي ستونزې حل نه دی، خو برعکس حکومت داسې ښیي چې دا برخه ډېره اړینه ده. اما دا چې دا یو تکراري عمل دی ډېر د اندېښنې وړ نه دی او دوی هڅه دا ده څو په افغان لوري هم څه ناڅه مطبوعاتي فشار وي نور کومه پایله نشي درلودی. هم له دې څخه علاوه ایران ته د هریرود سیند څخه هم اوبه بهیږي چې دوی رسما په مذاکراتو کې مطرح کوي، خو په دا ډول اعلاناتو کې چون هلمند معاهده شتون لري یوازې تمرکز مطبوعاتي په هغو باندې وي، اما په عمل کې او په اصولو کې دوی د نورو سیندونو څخه د اوبو غوښتونکي دي. که موږ ارقامو ته وګورو، سخت کال تر تیر کال اورښتونه ښه وو. د اوبو کچه چې ما نن هم وکتله تر تیرو کلونو لوړه اندازه شوې ده. نو په همدې ترتیب که موږ ورته وګورو، د کمال خان بند هم نه دی ډک شوی او د ګذرې جهیل ته هم سخت کال له پیل نه اوبه نه دي اړول شوي. نو دا په دې معنا دی چې کوم اوبه دلته پخوا زیرمه کېدلې او یا هم ګذرې جهیل ته وختلې ده دوی ته ورپرېښودل شوي دي، خو برعکس د دې هم دوی دا ډول شکایتونه کوي. زما په اند د همدغه تعامل په ترڅ کې ایران افغان سفارت په تهران کې طالبانو ته وسپاره.
د 1903 کال د هلمند معاهده په اساس ایران وایي چې موږ تیر کال ډېرې کمې اوبه ترلاسه کړې. دوی وایي 8 میلیون متر مکعب اوبه، حال دا چې دوی ادعا کوي چې باندې 800 میلیون متر مکعب اوبه باید ورکړل شي. اصل څومره اوبه باید ایران ترلاسه کړي؟ شرایط کوم یو دي؟
د اوبو د ارقام چې د ایران سفیر مطرح کړي دي صحیح نه دي، ځکه په د هلمند معاهده مطابق چې کوم درې استیشنونه د اوبو د تحویلۍ ایراني اړخ ته په پام کې نیول شوي، ایران هڅه کوي د هغې له جوړولو ځان په شا کړي چې تر اوسه یې دا کار هم کړی دی. دې علت دا دی چې که چېرته اوبه بې اندازه کولو دوی ته ورشي، نو دوی بیا ادعا کوي چې دا اوبه لږ دي او دوی ته باید ډېرې اوبه ورکړل شي. پخوا جمهوریت کې فشار پروسه قانون کې دا و چې ترسو دغه درې سټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه په دې باندې بریالي نشول او تر اوسه پورې اوبه بدون د اندازې هلته تحویلیږي ایرانی اړخ ته. که څه هم په بره او لاندې ځایو کې اندازه ګیری شته، خو دواړه شمیرې سره بیا متفاوتې دي. افغان لوری د ډېرو اوبو د 200 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مدعي دی، خو ایرانی اړخ بیا لکه څنګه چې سفیر یې ویلي ډېره لږه پیمانه ښیي. اما واقعیت تر دغه چې د ایران سفیر ادا کړی ده تر دې ډېر لوړ دی، ځکه سږ کال د اوبو وضعیت تر تیر کال ښه و او همدارنګه د سټلایټ منظورونو کې ښکاري چې د ایران نیمچا تر اوسه اوبه لري. یعنی که موږ ورته وګورو د هغو دواړو اوبه د اوبو حجم تر دغې پیمانې ډېر لوړ دی او هغې ته بل لاره د اوبو نشته چې هغې ته ورشي. نو همدا یوه لاره ده او له دې څخه انکار غیر منطقی دی.
د محمد عاصم مایار نظر مو در سره شریک کړ. د په جرمنی کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخیسته ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو پدی خبرونه کی سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم درو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شو او دا شخ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخیدلې
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د ماشومانو رم شتینه نه سونه د ونو درد خوشکری اوس په ساره کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمه ژغوي.
او له غزنی دا خبر لرو:
موږ په 1412 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کوو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د 4 کال مخکې پښتو سندره بللې و. د سندری په پیل کې انانسری استاد اولمیر داسې معرفي کړل:
دا زمونږ زیبا وطن، or in English. This is our
Ya pa English juba das mukhis da hewat pa Afghanistan ki wadir mashhoor sandara da che usturai afghan sandar gari ustad Awalmiri ham compose kadai aw hami balalida
ustad Awalmir
د اروپا د کال سندرې د غوراوي پروګرام یا یوروویژن چې ټاکل شوی وه په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه شکال د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سژنۍ سیالۍ کې 15 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی دا یوه مننه ده، لا ټولو مننه، زه دا د زړه له تله وایم.
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه. دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي. خو دا ویاړ یوازې په 80 میلادي کلونو کې د آیرلندي سندرغاړي جانی لوګان په برخه شوی و. لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نوی و. زه یوه ساده نجلۍ وم، زه نه پوهېدم چې څه ته تمه وکړم، خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلی یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپرېږي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2000 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلې وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوږده و، شای شاوخوا 10 سانتي.
And I mean the performance in itself has all the elements.
دا سندرو ویل له اوبو پرته ټول شیان لري، خو بیا هم زه خولې کوم. زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم ځکه چې زه ډېر خوځېږم او دا انرژي ده چې ما ته پیدا کیږي. ما دا حرکات په نوکانو پیاوړي کړل، نو تاسو د حرکات کتلای شئ چې زه یې ترسره کوم.
د لورین دې سندرې د یوروویژن سژنۍ جایزه وګټله. د موسیقي لټګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سوداني سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونۍ د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمېنې خرطوم په شمال لویدیځ کې د نیل سیند پورې غاړه پروت دی، په خپل کور کې به چې د هوان مرمۍ پر کور ولګېده او دای ووشله. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سودانۍ ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشټ پیل شوې دي چې په سلګونو ملکان د جګړو پر مهال پکې وژل شوې او تر 200 ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوې دي. په کور دننه هم شاوخوا 200 کسان د خپل کورونو پرې شروع تاړ شوې دي او کورونه یې پرې شې دي. د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل ویر پراخ څرګند کړی دی. آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو اوري د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمي خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې یو رساله چاپ کړې ده چې د نوم څخه معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود پاړه چې یو کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېرو لویو پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده، او یو لس سوه ټوکه چاپ شوی دی.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اورېدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الف ب له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر بي پړي ډېر وخت شو چې جنجال په خپل حال کړي. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصایصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته یې مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1938 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. اخیر هغه وخت زر مصري پاونډ جایزه وټاکله چې ښه وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسېدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبه د پلاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1930 کال کې هم یو شمېر پوهانو ویلي وو چې ښه ده چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1990 او 1990 لومړي کلونو کې هم ورته هڅې وشوي چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1933 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا واړه واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بله پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې همې یا تلفظ کوو همې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا به زده کوو چې حوس په ذات لیکل کیږي او زکات په زال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1988 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی و. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور و. د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډې کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه به واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 135 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده، هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې موږ ستونزه لرله، چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بېلابېل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو. نو دا زمونږ د تعلیمي نصاب د پښتو برخې مسؤلینو یو لست برابر کړه چې دا هغه برخه ده چې موږ پکې ستونزه لرو. یعنی په بیلابیلو بڼو باندې زموږ لیکوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي. نو هغه برخه کې چې موافقه وه او شته په هغې هېڅ د بحث ځای نه و، له همدې کبله هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه و. یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یاداشت شوي دي. دا بیا په دیارلس سوه اتیا کې چې کله دغه نوې تعلیمي نصاب لیکل کېده او دې ته بېلابېل متخصصین راټول شوي وو، دغه دپاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه له لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو. هغې کې یو څه ستونزې وې، لا اوس هم پاتې دي، اګه چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي همداسې
او یو رسې یو څه کارم شوه دی. لا نور کار ته ضرورت لري، تاسو به معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لکه لگا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا پکې باید د وخت او د حالاتو د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي. نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمر ته هغه لومړنی په دیارلس سوه اتیا کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډېرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما صرف عرضه و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو څلور پنځه دېرش موري دي، دا ډېر عاجل موضوعات وو چې باید راغلی وای. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخې د واحد نصاب چې زموږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړي وو او هغه په هغې باندې تصویب شوی وه، زموږ د دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او د کابل پوهنتون یا نورو زمنګا منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړی وو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامله کړې، هغه هم دلته یو څو بیلګې د نمونې په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړي دي چې هغه برخه چې مخکې په زمنګ پوهانو فیصله کړې ده هغې ته بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته، دی هغه په خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې اصل پکې د فلالوجي دی، لکه اغزی، ازغی او اغزی منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي، که چیرته احتیاط ونه شي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډه کې کتل شوي دي او کنه په عام منل شوي تلفظ باندې امنا شوي؟
نه، په دغه برخه کې البته مونږ ډېر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه وو چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یاد یا مثلا ډېرو پوهانو به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده، په ګړدودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده، ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګړدودونو کې. نو دا دغه ټول مسائل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی، په حوصله بحث شوی دی او آخر کې چې کوم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوې ده او په آخر کې لنیکه مرغه چې ټولو په اتفاق ټول لاسلیک کړی دی ماغه نمونی د لاسلیکونو هم د خپلو پوهانو راوړي دي د رسالې په اخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې ډیر ټینګار په دې کې ده چې ښکاره واولونه په ژبه کې زیات شي، خو دلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدلې دي لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوې ده، همداراز په ټلیفون کې یا هست شوې ده، دا په څه استناد موافقه شوې ده؟
دا څه ده چې دغه ژبه کې مخصوصا به لیکتوت دا یو دغه د دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی، یعنی دا یو قرارداد دی یا دا یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استازو لخوا، یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي، دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو. ډېر حتمي نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه، البته یوازې زمونږ نه دی بلکې دا مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې دغه ستونزه زمونږ په ټولو کې شته، هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی، یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو، دغه ستونزه پکې شته دی.
لیکن انځور صاحب وبخښئ، دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده، په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی، فکر نه کوي چې یو څه ګډوډي ممکن رامنځته شي؟
ښه، ستونزې د دې کې هېڅ شک نشته دی چې په دې کې ډېرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې که دا په دا بڼه راشي، خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډېرو کسانو امانات دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دي ولیکل چې ودې کې شک شته دی. مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی، مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف، مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی که نه؟ کمیس دلته مثلا هلته په مونږ سره د عربي ژبې دغه متخصصین هم په دې کې وو، اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدسې دي، یعنی دینی ارزښت لري، هغه دې پاتې شي په خپل ډول. مثلا که قرآن مونږ په هماغه قاف باندې باید ولیکو، مګر په نورو کې بیا ډېر ضرور نه ده چې حتما دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوي دي.
نو په دې کې انځور صاحب وبخښئ، ډېرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي، لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده؟
هو همداسې ده، همداسې ده، په موافقه په عین شوې ده، ځکه چې هغه کې نو داسې دی چې دا معلومات ندي معلومات کنه، یعنی ډېر څه دغه کوي، یعنې زمونږ په دا سلسله کې هم همداسې راغلی ده چې باید په هماغه بڼه باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډېرو خلکو هغه کوي چې دا معنا که په هماغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیکي چې کفایت کوي، خو منل شوې بڼه معنا شوه، ځکه دا معنی او معنا او معنا. نو زمونږ ځینې پخوانیو پوهانو هم همدغه معنا باندې معنا کړې وه، دلته هم شوله په ټلیفون کې هم یو اول پکې راغلی شوی دی، مثلا ټلیفون یعنی یو یې پکې راغلی ده په منل شوې بڼه کې، مګر دغه نه ده ټیلی دوه یېګانې نه دي پکې راغلي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو اول پکې مراد شوی دی ټلیفون ده، بلې ډېر هلته بحث دا چې دا بل ډېر خفیف هغه دی بابل دی چې کله کله ډېر نه تلفظ کېږي لکه دا اوله یا کې چې دی.
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به هغه مفرد جوړښت ساتو، مثلا د ښوونکو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې دا شون کیو لیک باید ولیکل شي، ځکه چې هغه یادې مفرد شته، خو تاسو بیا دا غورځولې ده، په دې کې مو څه شی مراد کړی؟
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده، یعنی به ټکو دی کنه، او په جمع حالت کې هغه د څنګ په څنګ ټکی لري چې شون کیدی هغه هم یعنی څنګه په څنګه کیدی راي
خو په شون کیو کې یا هست شوی د ستاسو په منل شوی لیکتود کې
نه دا اخر یې چې ما ارزښت وو چې اخر یې ستاسو کنه خو شون کوي به جمع شون کی راغلی دي او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته چې مثلا زه هم خیزنی سره ز په دا باندې ونې لیکم خو په لیکدود کې مون مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو باندې وټاکو مثلا د تاسو هم رښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی رښتیا بی یا یعنی اوله یا چې حذف شل ځکه چې دا ډیره معموله نه ده زمونږ په انانا کې هم بی یې ډیره راغلې ده نو راځئ چې همدا رښتیا په ریښتیا یا الف ولیکو نسبت دې ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو نو ځکه دې کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کوم زمونږ د علمي اکاډمیکا برخه وه د دې ټولو اجماع په کې لازمه وا او د امر اجماع په اساس باندې فیصله شوه.
انزور سپ ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسین صاحب وحید پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چالت په کلماتو باندې شوي وو هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخستې وای ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل دا خبرې ټوله بیلې غهم د بحث وړ دی او بیا بیا به بحثونه پیروان وي
ولی نه کاش کې دا څه شوی به لبا د مرغه چې په هغه وخت کې دا چې نو شول چې ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې البته دا کښې مې دا ښه کارو مګر نه دې شبې دا کار زه به هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلې نه دی بیا به بحثونه کیږي دا غینه مخکې هم شوې دي وروسته هم شوې دي د باندې د بحث زمینی شته دي مګر کم ټکی چې موږ ډیر پام باید ورته وکړو دا دي چې لازمه ده چې موږ یو واحد لیکدود ولرو یعنی موږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګردودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک بڼې وکړو خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه موږ باید د دې ګلدودي محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو دا بحث پرانیستی دی بیا به یې وکړو خو په دغه امید یې باید وکړو په دغه نیت یې باید وکړو چې موږ خپل لیکدود واحد کړو هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم موږ له منځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او عمله پرې کړو.
له ډاکټر انزور نه په مننه یو شمیر په دې باور دی چې په پښتو ژبه کې د لومړیو ټولګیو لپاره شایع دا شوي چې کلمات ورته بیل کړو مثلا لومړی او دوهم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هره کلمه یې ښکاره واول ولري لکه د بابا او پیشو کلمات وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري لکه زال زی زوات زوی بیا له څلورمه وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم چ سره ورته ژغونه لري.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر آزادی رادیو مجله په خپل ځخ لورولای دی.
د نکحت وزر څوک به یې څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندرې د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په سارا کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمې ژغوي د ځنځیرونو د هر شرنګ سره رشمینی پشه دیوی سا خوشیجی وایی مین آدم یه وقت گناه کره و اس متاریخ که ده هر دور هوا ده زنجرونش رنگ تا ده ناچاری نتیجی اس ده هر دور ده تورو او ده لفظونو انجور کر ده بنگروش رنگ تا پجادو او منتر یه نغمه جغوی خوشه ترشاتو نرمه نرمه دوری شمو پتیر چوک به چنگلی که ده اور پر پانو باندی زموش ده دور ده ونو ده درد او سوی سندری پا بانکی ونی ده منو ناروغی سهار ماشام سلی چپی تو دی چپی ده تور تو پر خوال جان تیروی ده منوش کلو حافظو کی ده نکهت وزاری ده الوتولو ده بام ده نتافت او کیف افسانه نیادوی کاشکی یو ځلې د منو په حافظونو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي تنې یې بلار بسي د څانګو ښکلې ښکلې ماشومانې راوړي کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلې شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي خوب د منو وویني شوند غوټی غوټی کړی بیا د حجاب راغوزی د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي
لا اخلی ملال څخه په مننه په غزنی کې جن تاریخي ابدی رغول کیږي چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي ابدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي بل ورته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت ته دغه کار ستاینه کوي خو وای که دغه تاریخي ابدی رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدي د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالی کال کې د غزنی یو شمېر تاریخي ابدي د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي ابیدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې پروژه دې نیولې دي چې هغه اولویت به هغه تور کوش هغه خدای نصر دې دغه ته نږدې وي او نور موږ د خارجي مؤسساتو په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه داسې دي چې د خارجي دنیا هم داسې څو چې هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغله خیر خوازی اتوی هڅه کوي چې له هری لارې وی ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دې په باور په افغانستان کې تاریخي ابدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل لپاره غرزول سوي دي دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمېر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډېرې روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چېرته کومه سیمه تاریخي میراثونه تاریخي ابدې او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي شاعر او لیکوال وحیدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو موږ شاهدان یو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي. که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي نو غزنۍ به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي آبدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامه ونومول سو هلته هم د جینو تاریخي یا د تاریخي ابیدو د رغولو ژمنه وسوه او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د جینو تاریخي ابیدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي سو هغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملې په داورستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابیدو درغیدو شمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د ښار ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورماچي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکی وی د نورو کلونو په پرتله سش کل غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه یا ساجی رډو ته وویل چې په دغو ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د ساجی رډو د خبریال پراپور کې
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اته تنه سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اته تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په داورستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتکوایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1412 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو لکه سلطان بند، سردی بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سش کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 مریز کال کې یو شپېته کسه بهرانیان مو درلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سش کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله مند یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو تر څنګ ډیری نوري مانوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سیو وخت کې په دې سیمه کې بې مثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. په مخه مو شه.
پا بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چه حد نلری پا غم جن زرگا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری پا غم جن زرگا سی خوگمن خوگمن یا ما چه حد نلری ستا په بلتون دومره غم جن پکر غیړنو وزغنو کر خو بیل یارا پکر غیړنو وزغنو خوبیلا یارا پکر غیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ما چه حد نلری دمرا دیتا گئی دل دیدن ملک او ملا اے لتا سی تم رگیل
گلمن یما چه حد نلری لتا سی دمر گلمن گلمن یما چه حد نلری بغم جن زدا سی خوکمن خوکمن یما چه حد نلری سبب تم دمر غم جن یغم جن یما چه حد نلری بغم جن زدا خوکمن یما چه حد نلری ستا په بیلتون